پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې شوې د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ چې قبایلي سیمو کې د حکومت د اعلان باوجود اوس هم ایف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون عملی دی او د دغه د لاندې خلک نیول کیږي. په دغه اړه باندې راپور لرو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په پیښور کې یوې غونډې ته وینا کړې ده. دغه غونډې په اړه باندې راپور لرو. په پیښور نشترحال کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس روان دی، په هغې باندې راپورونه لرو. کړومبی ورزو ګلیاس تاسې د دې خبرونو
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان فوجي چارواکي وایي سیاچین کې د واورې خپېدو له وجې شاوخوا یو نیم سل فوجیان لاندې شوي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي په لانجمن خط کې د حسین اقانی بیان هم د ویډیو لینک د لارې واخستل شي. او په پیښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس نن دویمه ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان فوج ویلی د سیاچین په ګيري سیمه کې لک تر لګه یو نیم سل فوجان له واوري لاندې شوی دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر یو ویان بریګیډیر اتیک مشال ریډیو ته ویل چې پیښنن د خالی په ورځ سهار 9 بجې رامنځته شوی ده چې فوجیانو یو اډه د واوري لاندې شوی او په دې کې میش فوجیان بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه د هلیکاپټرو او د سپو په مرسته امدادي کارویانی روان دي. دغه پیخه له متنازع سیاچین سره نږدې د کراکرم په سیمه کې شوي. په دغه سیمه کې هندي او پاکستانی فوجیان میشتي. د دې سیمې پر سر د پاکستان او د هند ترمنځ شخړه ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د لانجمن خط په اړه جوړ شوی تحقیقاتي کمیشن څخه غوښتنه کړې ده چې د لانجمن خط کې د یو مرکزی کردار منصور اعجاز پشان حسین اقانی بیان هم د ویډیو لینک د لارې ریکارډ کولو اجازه ورکړی شي. اسلام آباد کې پرون د خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل تحقیقاتي کمیشن دی د امریکا نه د ویډیو لینک د لارې حسین اقانی بیان ریکارډ کړی. وزیر اعظم وایي لانجمن خط کې ککړ کسانو پر ضد به کاروای کوي. حسین اقانی د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر وو او دا وخت په واشنگتن کې دی. درې کسیز عدالتي کمیشن د هغه لانجمن خط پلټنې کوي چې امریکایي نژاد پاکستانی منصور اعجاز یې د لیکلو تور په حسین اقانی لګولی وو. د دې په وینا په لیک کې د امریکانه د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د ممکنه فوجي کوتتا مخنیوي غوښتنه شوې وه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې په اورنګي ټاون کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. د پیپلز ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي. یو بل ورته پیخه د نوې کراچۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده چې د پولیسو په وینا د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې سپای صحابه یو غړی پکې وژل شوی دی. د سیند صوبې د کورونو چارو وزیر منظور وسان ویلي چې کراچۍ کې د ژبني او فرقایزو نښتو سازشونه روان دي. هغه وایي ټول ګوندونه کراچۍ کې د بدامنۍ ذمهوار دي. کراچۍ ښار کې د خوډب پیخې د تیر سو ورځو راهیسې روانې دي چې پکې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي دي. بلخوا د سند صوبې قامپرس ډلې جې سند قامی محاذ مشر بشیر خان قریشي د زړه له دورې مړ شوی دی. مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې بشیر قریشي سند په سفر وو او په لار کې د ډوډۍ خوړلو وروسته طبیعت خراب شو او په هسپتال کې سا ورکړه. د جې سند قامی محاذ ګوند سکتر آصف بلادی وای بشیر قریشي ته په خوړو کې زهر ورکړی شوی وو او په دې اړه د پلټنې وشي. د بشیر قریشي په مشرۍ کې جی سند قامی محاذ له پاکستان څخه د سند صوبې د پورم نه سیاسي مبارزې د لارې بیلول غواړي. په پاکستان کې پرون د جمعې د لمانځه وروسته په لسګونو خلکو د امریکا لخوا د پاکستان نه قانون ګرځولې شوی ډلې مشر حافظ سید د نیولو د انعام اعلانولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. مظاهره کوونکو د امریکا بیرغ سوځولې او د دې ګامې غندنه کړې. دا مظاهره د دفاع پاکستان کونسل چې پکې مذهبي او سخت دریځ ډلې شامل دي د سوري لاندې په پینډۍ ملتان اسلام آباد او مظفرګډ کې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر ګل پورس د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې مشر حافظ سعید د نیولو لپاره د لس میلیون ډالرو انعام اعلان کړی وو. پاکستان ویلي د حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایی لپاره دي پاخه ثبوتونه ورکړي شي. تاسو د مشال لړیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پنجوایي ولسوالۍ کې د مارچ په 13 نیټه د امریکایي عسکر لخوا ولس افغان وګړو د وژنې وروستو یو امریکایي ډلې د پلټنې په خاطر د پیښې د ځای کتنه کړې. دوی له چارواکو او ځایي خلکو سره لیدلي او ورسره د دې پیښې په اړه خبرې کړې. په ډله کې د امریکایي عسکر د وکیل ترڅنګ څارنوال هم شامل وو. دې ډلې د پیښې په اړه معلومات راغونډ کړي. د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې کتنه کې خلکو سره ژمنه وکړه چې تورن امریکایي عسکر محکمه به په اعلاني ډول ترسره شي.
دا به ممکن داسې وي چې موضوع صادقانه وي او د دوی محکمه صادقانه وي. دا به انشاءالله د افغانانو او د ایساب د قواوو ترمنځ ډېر ښه بهبود وي، ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو. نو په دې باندې زه یقین لرم انشاءالله امید خدای ته شته چې دغه محکمه به عالمي محکمه وي او انشاءالله دا به پر حقیقت باندې وي.
تر دې وړاندې په امریکا کې د تورن عسکر وکیل عدالت ته ویلي وو چې امریکا حکومت له ژمنې سره سم په افغانستان کې د شواهد په راغونډولو کې ورسره همکاري نه کوي. په پېښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس نن دویمه ورځ ده. پرون د جمعې په ورځ د پاکستان د بیلابیلو سیمو سربیره له افغانستان، عربي او یو شمېر نور هیوادونو نه په لسګونو پښتانه لیکوالان، شاعران، ادیبان او ادب مینوالو ګډون کړی وو. د کانفرنس کوربه او د پښتو ادبي چمنټل یو مشر سلیم بنګش وای که څه هم دا یوه ادبي غونډه ده، خو ترڅنګ به یې د پښتني سیمې د حالاتو او ستونزو پر حل لارو هم خبرې کیږي. او رسته خبر ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د شام حکومتي زواکونه پر مخالفینو پر لپسې بریدونه کوي چې دا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سره د زواکونو د پشاکېدو کولو ل تړون څخه سرغړونه ده. بان کی مون د جمعې په ورځ ویلي د شام ولسمشر بشار الاسد سره د اپریل تر 13 نیټې پورې چې درنې وسلې د نه استعمالول مهلت ته تر دې وړاندې د خلکو د مسلسل وژنو پلمه سمنه ده. داودي محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې ګلیاز وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ.
په سیاچین کې د واوري د ایمان له غورځېدو له کبله د پاکستان سل پوځیان ګیر شوي دي. قبایلي ولسوایي د اصلاحاتو د اعلان باوجود اولس اوس هم د اجتماعي ذمهواري د قانون لاندې نیول کیږي.
موجوده حکومت دا وایي چې دا 40 افسر غیر مؤثر دي. حالانکه دلته په ایجنسۍ کې په قبایلي علاقجات کې تر اوسه پورې هم په دې هغه 40 افسر لاندې کاروایي کیږي.
په نشترحال کې نړیوال ادبي کانفرنس دوام لري. د کانفرنس ګډونوالا یو خزوایي
دغه د زنانو شرکت ډیر زیات کم دی. تاسو ته پته ده چې ماشوم هر څه د مور غېږ نه زده کوي.
په پښتونخوا کې سپرلی په خوا خلکو د سپرلی هرکلی څنګه کو
من خال کې به جوړې موړې خاص سپرلی تکړلې ټورنمنټ نه به ته جوړې دل دي ژمنیا ور پر کې وی او خصوصي من به ژوند به شو جدا د سپرلی پوزیشن ده.
د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره.
راځو زمونږ ډومبی راپور ته. د پاکستان سکردو سره نږدې د سیاچین په غریزه سیمه کې د واورې د ایمال له غورځېدو له کبله د پاکستان سل پوځیان ګیر شوي دي. په دغه اړه باندې احمد الله نور حال راکوي.
د سیاچین په ګیاري سیمه کې د واورې چمرا غورځېدو په نتیجه کې د یو کرنل په شمول تر سلو پورې پاکستانی فوجیان ګیر شوي دي. د آی اس پی آر د خبر پاڼې سره سم نن سهار شپږ بجې د سکردو سره نږدې ګیاري سیمه کې د پاکستان فوج په کیمپ د واورې یو چمرا پرېوتو چې په نتیجه کې د یو کرنل په شمول تر سلو پورې فوجیان ګیر کړل. خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې دغه کسانو دراوستو د پاره امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې هلیکاپټرې، فوجي ځوانان او ساتلې شوي سپي برخه اخلي. د خبر پاڼې تر مخه تر دې د ما پیښه کې د مرګ جوبلې په حق له معلومات نه دی راغلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په جنوبی وزیرستان کې چارواکو د اجتماعي ذمہواری په بنیاد احمدزی وزیر قبیلې په خلاف کاروایی شروع کړې ده او ځینې کسان نیولې دي. پولیټیکل انتظامیه وایي دا ګامې د زراعت د څانګې د یو حکومتي چارواکي د تختولو په ځواب کې اخیسته دي. مرکزی حکومت څو میاشتې وړاندې په اف سی آر کې اصلاحات کړو چې پکې د اجتماعي ذمہواریو پر بنیاد د خلکو د نیولو شق ختم کړی شوی و. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکیو د وانه احمدزی وزیر قبالیانو لندنی شاخ اتمن خیل کرمس خیل یولس کا سونی والی او د دوی اوو گاډی هم په خپل تویل کښې اخستې دي. دې سره سره د دې شاخ ټول قبایلي مراعات لکه د خاصدار لیویس فورسز څلورمې درجې ملازمینو تنخواګانې او د پاسپورټ ډومیسایل سرټیفیکیټ او قومي شناختی کارډ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. چارواکي ویایي چې دا کاروایی د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې لګیا کړې شوې ده چې کومه به د هغه وخته پورې پله پسې جاري وي چې تر څو پورې د یاد شوي شاخ سره تعلق لرونکو قبایلیانو د محکمه زراعت اسیسټنټ ډایریکټر ضیاءالرحمان چې کوم ناڅرګنده کسانو د دوی د خاورې نه دوې هفتې مخکې تښتولی دی راخوشي کولو دپاره لار سمه کړې نه وي. په دغه باره کښې مې چې په وڼه کښې موجود یو قبایلي ملک حفیظ الله وزیر
حکومت کاروباری بند کی مراحتی بند کی
مشال ریڈیو دے قبیلیانو پر نیول لگیا پولیٹیکل محرر فضل الرحمان گنڈا پور سرا رابطہ وکڑا اگوئی پدا رنگ وجہ دل
مجھے کسان نیولی دی تقریباً 10-11 کسان اور وہ گاڑی اور ڈائریکٹر ضلع تک واسطہ میں نہ ہوں دل کھا رہا ہے نہیں اللہ خوشی ایکشن شروع سے خدا ہو رہا ہے شروع ہی کہنا اور میں یہ گاڑی نہیں بولا رہی نہ ہاں بیا دا سے کل جو خوش دی
یاد دیوی چې د زراعت اسیسټنټ ډایریکټر ضیاءالرحمان د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه ناڅرګنده کسانو د تنهایی سره نږدې د وڼه ګومل په لیارې هغه وخت وتښتولو چې کله دای د وڼه نه پېښور ته روان و. دا دې هم یادوي چې د ضیاءالرحمان د تښتولو پړه تر دا دمه چا هم قبوله کړې نه ده او نه لیا دا پته لګي چې تښتوونکو دای چرته خوندي کړی.
دا مشال ریڈیو دا
تیر ورځ د دپای پاکستان کونسل د سوری لاندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره او خبري غونډه وشوه چې پکې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید په سر د امریکایي انعام د اعلان غندنه وشوه. بل طرف ته څېړونکي وایي چې د پاکستان حکومت باید په دې اړه په خپله تحقیقات وکړي. زموږ همکار ریاض موسی خیل دا غونډه ته ورغلی وو او دغه راپور یې را لېږلی دی.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته د خطاب دوران د جماعت اسلامي اسلام آباد امیر میا اسلم اوی چې د امریکې او هندوستان لخوا د جماعت الدعوة د مشر حافظ محمد سعید په سر د انعام مقصد د دفاع پاکستان کونسل هلې ځلې کمزوري کول دي خو ولې د وطن د حفاظت لپاره به دوی خپل کار جاري ساتي. دې دوران خبري غونډې ته د خطاب په وخت میا اسلم د دفاع پاکستان کونسل د کار مقصد صدا سے بیان کړو.
هم عوام کو اختیار کر رہے ہیں عوام کی
منگ خلق تیارو خلکو تا شعور ورکو چې غیر مسلم قوتونه د پاکستان د سلامتی په ضد دي. منگ خپل فوج او حکومت ته هم وایو چې د دغه طاقتونه مخه ونیسي. منگ د حکومت خلاف نه یو خو غواړو چې د پاکستان بقا او حفاظت یقیني وي او د هغې لپاره دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې راجمع شوي یو.
نوموړي زیاته کړه چې د حافظ سعید په سر د امریکې لخوا د انعام اعلان یو ټوکا او ملنډه ده. بل طرف ته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوست پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود وایي چې امریکې لا اول دا معاملہ د پاکستان په وړاندې ایښودل پکارو.
میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو خود بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے.
زما دا خیال دی چې حکومت لا پخپل هم دا کوشش پکار دی چې څنګه دا ملکونه وایي که حقیقت کې دا خلک په داسې سرگرمو کې ککړ وي نو چې پاکستان پر پخپل کاروایی وکړي. ایواز دا خبره نه ده چې د نورو نه ثبوتونه وغوښتي شي.
یاد دی وی چې امریکې د حافظ سعید په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د یو کروڑ ډالرو انعام ایښی دی خو پاکستان وایي چې تر سوې د نوموړي په ضد کوټلي ثبوتونه نوي ورکړي تر هغې د ده خلاف کاروایی نشي کولی. دا دې هم یادوي چې هندي خارجه وزیر اس ام کرشنا خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغوی د حافظ سعید په ضد پاکستان ته ثبوتونه ورکړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ویلي دي چې د ناټو سپلای بیا شروع کولو نه وړاندې د ډرون حملې بندې کړي شي. دوی دا هم ویي چې د بلوچستان او پښتونخوا حالات فوزي امیرانو خراب کړي دي. دا خبرې دوی پېښور کې د امیر مقام په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شاملېدو په موقع یوې غونډې ته وکړې. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خبر دوی د پیښور یو مقامی هوټل کې د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې پخوانی صوبایي صدر امیر مقام د نواز شریف پارټۍ کې د شاملېدو د اعلان په موقع باندې وکړی. نواز شریف وویل چې ناټو بریدونه ورسره امریکا سره تعلقات باندې بیا کتنه روانه ده، خو له په دې حقله د دوی موقف څرګند دی. دوی زیاتوي،
ہمارا بڑا ایک کلیئر کٹ موقف ہے، یہ ڈرون بند ہونے چاہیے، کشمیر کے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، اور یہ پاکستان کے اندر یہ جو پرائیویٹ
دچې دوی ته صفا ویلې شي چې ڈرون حمله دې بند کړی شي، د کشمیر شخړه دې هوار کړی شي، پاکستان درنه چې کومې پرائیویټ سکیورټی ایجنسی او ایجنټان دي د هغوی ځای په پاکستان کې نشته دی، او د پاکستان هوایي ډګر دې بهر ملکونو ته نه ورکوي. بل دا چې د نیټو د سپلای په خلاف باندې هم زموږ موقف ښکاره دی، او دا چې نیټو د پاره به د پاکستان د لارې پوځي ساز سامان نه بلکې صرف راشن وړل شي، او چې کله امریکا دا سیمه پرېږدي نو د سمندر د لارې دې خپل سامانونه د دې سیمه نه په مکمله توګه یوسي، او دا زموږ قانوني موقف دی، او په دې باندې موږ سمجھوتا نشو کولی. دوی ته خیبر پختونخوا او د بلوچستان د خرابو حالاتو ذمہوار فوزی امیران او بلل وی ویل
صوبہ بلوچستان کا کیا انہوں نے حشر کیا، ان ڈکٹیٹر نے یہاں پر کیا حشر کیا، ملٹری آپریشنز کبھی سنے تھے آپ اس زمانے میں؟ یہ پورا من خطہ تھا
د امیرانو بلوچستان سره کم عمل وکړو، دوی د سیمې سره کم عمل وکړو، او زموږ په وخت کې تاسو چرته د خودکش حملو یا د داسې د ماکو نمونه اوریدلو لکه دانن چې کیږي، او نه به تاسو په هغه وخت کې په خپلو وګړو باندې د پوځي عملیاتو اوریدلي وو چې لکه نن په ملک روان دي. دا سیمه خو ډیره د امن ډکه سیمه ده، مخکې د پاکستان د ټولو مخکې سیمه وه، او نن دا د ټولو وروسته پاتې سیمه ده، او بیا موجوده حکومت باقي کمی پوره کړو. یو خوا کې ګرانی راوسته، نو بل خو ملک د لوډ شیډنګ په تیرو کې ڈوب کو،
اس ملک کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں غرق کر کے چلا گیا ہے.
یادونه ولدا چې بته موقع باندې د پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې پخوانی مشر امیر مقام په پاکستان مسلم لیگ نواز کې د خپل شمولیت په باقاعده توګه اعلان هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال لیډو ته وګه. قدرمند اوریدونکو چې تاسو د پاره هر ورځ نه ساته ژوندې خبرونه راوړي، اوس یو بل راپور ته راځو. د سند صوبې ملت پاره ډلې جیسن قومي محاز ډلې مشر بشیر خان قریشي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه وفات شوی دی. د بشیر قریشي په ناڅاپي مړینه د یاد شوي ګوند چارواکو د سازش شک څرګند کړی، او سند صوبه کې درې ورځې ویر اعلان کړی دی. تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکې.
د جی ایس این قومی محاذ ګوند جنرل سیکرټری آصف بالادی په وینا د دوی د ګوند مشر بشیر خان قریشي د دینه مخکې روغ رمټ وو، خو د سین صوبې سکرن په یو کلی کې د شپې د روټۍ له خوړلو وروسته د هغه طبیعت ناڅاپه خراب شو، او به هسپتال ته در رسول وروسته ورته معلومه شو چې هغه سا ورکړی ده. د هغه په خبره د بشیر قریشي په مړینه دوی او د دوی د ګوند نور غړي د سازش ګومان کوي. دی وای دا وړه خبره نه ده، د دې تر شا د سازش انصر خامخا شتون لري. څو ورځې مخکې چې مونږ کراچۍ کې د ازادۍ د لاریون په نوم کومه جلسه کړې وه، هغه او دغه شان نور ټول سیزونو جایزه مونږ اخلو چې داسې څه دي چې زموږ د مشر د ناڅاپي مرګ سبب وګرځېدو. بشیر خان قریشي بلتون پاله ډلې جیسن قومي محاذ مشر وو. هغه سین صوبه د پاکستان څخه د بیلولو په حق کې وو. د بشیر قریشي یو ملګری امداد سومرو د هغه او د هغه د تحریک په باب لا مشال ریډیو ته وایي،
بشیر خان قریشي کی جو تحریک تھی وہ سائنس
د بشیر خان قریشی تحریک د سای جی ایم سید فکر او فلسفه تسلسل وو. د دوی مقصد د سند آزاد ولو. په دې باب لا سکال د مارچ په 13 نیټه کومه چې د پاکستان د قرارداد ورځ بللی شي، په دغه ورځ بشیر قریشی او د هغه ملګرو د ازادۍ د لاریون په نوم لوی جلسه کراچۍ کې کړې وه. د دغه لاریون مقصد دا و چې 1940 کال کې چې د کومې لوزنامې د لاندې سند صوبې په پاکستان کې د شاملېدو پریکړه کړې وه، هغه ژمنه تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دوی ویل چې د سای جیم سید د تعلیماتو پرانا کې هغوی د سند آزادۍ اعلان کوي. د امداد سومرو په خبره بشیر خان قریشی خپل نظریه سره وفادار او د سین صوبې په قام پرستو ظلمو کې د ښه شهرت خاوند وو. هغه د ضیاءالحق د حکومت په زمانه کې د دغه فوجي امیر په ضد تحریک کې هم برخه اخیستې وه او څو څو ځل زندان ته هم لیږدول شوی وو. هغه څو میاشتې مخکې هم کراچۍ کې د رینجر سرتیرو لخوا نیول شوی وو چې څو ورځې د زندان تیرولو وروسته بیا خوشي کړی شوی وو. بشیر خان قریشی ځان د سین صوبې د مشهور قام پرست مشر جیم سید د لارې ریښتونې لاروی بللو او د عدم تشدد په تګلاره باوري وو. نوموړی د کالاباغ ډیم له لویو مخالفینو څخه وو. هغه د کالاباغ ډیم د جوړولو په ضد د سین صوبې په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه کړي وو او د سین صوبې څخه د پنجاب په لور تلونکې لارې یې بندې کړې وې. د هغه عمر 45 کاله وو. هغه د سین صوبې لاړکانه ډیویژن په رتو ډیرو سیمه کې په یوه غریبه کورنۍ کې پیدا شوی وو. هغه د سکول د زمانې راهیسې د جی ایم سید څخه ډیر متاثر وو. هغه ډیر کلونه د جی ایم سید سره تحریک کې یو ځای تیر کړی وو. نوموړی د کالج د زمانې راهیسې په طلبه سیاست کې هم فعاله ونډه اخیستې وه. د بشیر قریشی په ناڅاپي مړینه جی ایس این قومي محاذ ډلې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د دغې اعلان وروستو د سین صوبې په لاړکانه بدین نوابشاه سکر او یو شمېر نورو برخو کې نن د خالي په ورځ کاروبارونه بند دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو دا.
اس خود پاکستان ټولې قبایلی سیمې د ترقې په ځغل کې ډېرې رستو پاتې دي، خو ځینې سیمې بیا داسې هم دي چېرته چې د خلکو د مرستې او د هغې د خیر دپاره د حکومت لخوا هیڅ کارونه هم نه کېږي. دغه شانتې یوه سیمه د سویلي وزیرستان توی خوله ده. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار راپور راکوي.
توی خوله د سویلي وزیرستان هغه سیمه ده چې کومه بېخي شاته پاتې او اوسېدونکي یې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. د سیمې یو اوسېدونکی اکنواز دمتھونای ویایي:
موږ ته نه اسپتال ملاویږي، نه موږ ته ډاکټر ملاویږي، نه موږ ته د اوبو طریقه سته. موږ ټول وطن غیر آباد پروته. موږ یو په بل وطن باندې ګرځو، په مزدورۍ په ستړي علاقه اوښتې. روډونه نسته، ډانګې نسته، چې څه ملک ماوبادي هغه اوبه رانه یوسي. حکومت په کور چې نه دا سوای.
موسی خان ویایي چې دمتړنی نقصان پرې کوي خو ګټه یې نشته.
زموږ توی سرکاري حقوقو میرومه پاتې دي. ملک ډیر ده خو غریب ده، کام ډیر ده خو غریب ده. د دا غریبۍ له وجه در په در او خاورې په سر یو. موږ د نقصان صدار یو او ګټه فایده د موږ خپله برابر د دوتانی کام نسته. د دغه وزیرستان اوسېدونکي یو. موږ په برابر د قوم په نسبت د وزیر د مسعود د موږ د خپل قوم حقوق پرانست.
د تورخان ګیلې منې ته هم غوږ ژوند سی.
ډیر خوار ضرب زره خلک یو. اگر د موږ توی نه اوبه لري، نه واښه لري، د نیستۍ ملک دا در به در یو. موږ ته نه د حکومت لور نه راځي، نه ټنګه راځي. اگر تاوان ډبل پرې کوو، موږ ته هیڅ فایده نه در رسېدلې. نم هسپتال شته، نم ټویل شته، نم مکتب شته. د موږ بال بچان بې سکوله بې تعلیمه پاتې دي. کنکلي وړکي غوبانه شپانه ځینې جوړ سول. د موږ هیڅوک ناره ناروي سي. موږ ته خپل حقوق ملاو سي.
احمد تړای ګلمن دای چې حکومتي چارواکي د دمتنو مشران نه پکاروي، ژغی نشتا، زکای سیمه خواره او خلک نستمن دي.
تمر مسران به تعلیم خلق دی. حکومت په شسترګنه ورته ګوري، مارم پات دی. زکه چې د مر په حکومت چې د مسرانو قدر نسته، نه قدر کوي.
د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی همانی چې دا کابلیون بخی غریبون او سیمایي د ورسته پاتې ده. د دوی غټه مسله د نکات نظام په بنیاد د حقوقو نه محرومي ده. دغه مسله ما څو ځله حکومتي چارواکو ته رسولې ده او بیا به هم دا چارواکي ځنې خبروم.
د دمتړې د سلیمانخېل د دوی سره کومې اصل مسله د نکات تر څو پرا چې د دې نکات مسله حل شوی نه وي، دمره د دې مسله حل کول مشکل ہوتا سکے نہ ممکن ہی. نو دے دے مسئلہ دا دے پولیٹیکل درست نہ دو، دا دے گورنر دے سنگا دو. او اصل مسئلہ دا دے چی نکاح دے دے برحال سی. ہر مشکل چے وشائے آپ دیکھ سے ستا دے دے دیر نہ گفتا دے حالات سر دا خلق مخو مخصائی دے پاس من دے شکار دے. او مو دا کوشش تا جزو دیگ دے دے گورنر سب سر دے دے جرگا میں لاؤ کو او دا دے دیگ دے نکات مسئلہ خلائی پاس پاس ہونا طریقہ سر حل کو.
دمتنو کا بایانو پا دا خبر زور ورکا چا حکومت د دوی په نیمګړتیاو زر غوژ وګراوی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
کله هم چې د سپرلی موسم راشي نو په سما غرونو باندې شینکي ګلونه را زرغون شي او مات زړونه په مستۍ کې راشي. په دغه موسم کې د خپلو کورونو نه په سفر تللي خلک هم غواړي چې خپلو سیمو ته لاړ شي. د پسرلی موسم په اړه د سیمې نه زموږ همکار یو راپور تیار کړی دی چې د سپرلی په اړه د یوې سندرې نه شروع کیږي.
نہ یخنی وی او نہ گرمی وی گلونا پس پڑے دوشی مرغان پ چغار شی او ما جڑونا پ مستی شی نو دیتا د پسرلے موسم ویلی شی. دغه موسم پ پاکستان کے د مارچ میاشتے د نیمای نه پیل شی چې پ بیلا بیلو سیمو کے بیلا بیل رنگونا پریش دوی. پ وزیرستان کے چکلا پغرونو کے دشیندی گلونا را زرغون شی او مندته گلونا سپڑے دل پیل کڑی نو دس پرلی اعلامے سرگندے کڑی. خدے بخل کمال مسودی ہم پدے سندرا کے صدا سے ذکر کوی.
مندتے گل دی بدن سرگی دی رودر ما عالم دے پسر دی دی. مندتے گل دی
زائی خلق وائی چې د پسرلی په موسم کې مندته ګل د وزیرستان خاص یو پدوا کړی او چې ګلونو ته ګوري نو سترګې پرې خوږی شي. د شمالی وزیرستان یو شاعر ادیب سلیم زاهب وائی چې د پسرلی په موسم کې د توچې غاړه د خلکو د پاره د سیر او تفریح ځای وګرځي. دوی په دغه موسم کې د وزیرستان ښکلا په داسې ټکو کې ستایي.
کل هم چې په وزیرستان کې سپرلی راځي نو زمونږ د ټوچه په غاړه باندې یو خوا بل خوا سین چادر را وغوړېږي او د ټوچه په منځ کې د کوچیانو کډې روانې وي او ماشومان یې د ټوچه په دواړو کنارو باندې د نندارې دپاره ولاړ وي. او دلته ځوانان هم د مازدیګر په ټیم کې د مختلفو کلونو دپاره راوځي د ټوچه منځ او د ټوچه دواړې کنارې د سیر او د تفریح ځایونه جوړ شي. او دلته چې سپرلی سټم هم راځي نو اول په غرونو کې د سندی ګل رزرغون شي. د مندته او د الوچه ګلونه هم راوټو کیږي. سپرلی لکه یو خپل موسم دی او یو مغرور موسم دی. لکه ما یو خپل غزل دی دغه یو شعر درته وایم د سپرلی په باره کې. مسکی شا چې شی مات وړه غرور د پسرلی اشنا ما ترکړې نن په غور د پسرلی.
حسمت الله وایي چې په خوا به خلکو د پسرلی موسم د پاره خاصه کپڑے او سادرې جوړولې چې د سپرلی نخې به خودلې.
مو شو خو به لکه سپرلی داسې وی چې رو به غلو منه خلک به جوړې موړې خاص سپرلی تکړلې. تورنمنتینا به وتا جوړې دل د مش په کلی شي کبډي تورنمنتینا به جوړې دل زمانی اور پر کی وی او خصوصي منه په ژوند به شو چې د سپرلی پوزیشن ده. ودانن سب خلک خپل ډېر زر زر یو په میاش په جماشه د کپڑا کړ جوړا کړی وي او مصرفیات یې زیات شوی دي چې کوم مخه رنگینه وي د سپرلی ساغ نشته.
هسه خو د بنو مزیګری ځانتا یو حیثیت لري چې په مزیګری کې هر ورځ خلک لډول سره اتنې او مستی کوي. خود پسرلی په موسم کې په دغه مزیګری کې نور هم خکولا راشي. د بنو سیدون کې عبدالسلام بیتاب وایي چې د پسرلی په موسم کې په لوبو او ودونو کې هم زیاتواله راشي.
د بنو مزدګر چې کوم دا اخو په ټوله دنیا شم شاعر دا و چې د دې علاقې نه کوم خلک بار تلی دي. آغاز نه د عید ارمان کای نه د ودینه ارمان کای خو چې کله یاد سه د مزدګر ټیم شي بیا د از کده باندې د مزدګر ډیر ارمان کای. دا خصوصیت چې کوم دا د من له شو خصوصیت تا خو چې دا خصوصیت کله د سه د سپرلی ورزه شي نو پیغه شدا یې په دوه ګنانه بلکې یې په لاس ګنانه دغه خوانځیوت شي ځکه چې یه طرف ته د سپرلی موسم وي ګلون غړېدلی وي د انسان زړه آسا خوشی کوي خو چې به داسه د بنې د مزدیګار وي او بانه وي په داسې ورځې شي به ورو وی ډېر شي ودینه ډېر شي نو د بنې مزدیګار چې کومې به یوه داسې نظاره پېښ کوي چې ا د لیدلا قابلې او در ودلا قابلې ځکه چې کوم خلک نو ویني هغه ته چې هغه د ډلې او هغه اوږه خلک نه اخته اندازه لګري چې دا سمر خلک خوشاله وي.
مشالیرو دوغی قدر مند اوریدونکو درنگ شه بیلا په پختونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې دا مهم خبرونه باورو د خبرونو رستو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو. زمونږ د لوبو ونیز خبرونه به هم اوري یو راپور بل را سره هم شته. نو راځي چې وړمبې د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان فوجي چارواکي وایي سیاچین کې د واوري خویدو له وجې د سلو نه زیات فوجیان لاندې شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویری په لانجمن خط کې د حسین حقانی بیان هم د ویډیو لینک د لارې واخیستل شي. په پاکستان کې په سلګونو خلکو د امریکا لخوا د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوي ډلې مشر حافظ سید د نیولو د انعام اعلانولو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. د افغانستان په پنجوایي ولسوالۍ کې د مارچ په 13 نیټه د امریکایي عسکر لخوا د ولس افغان وګړو د وژنې وروسته یو امریکایي ډلې د پلټنې په خاطر د پیښې د ځای کتنه کړې. په پیښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس نن دویمه ورځ ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د شام حکومتي ځواکونه پر مخالفینو پرله پسې بریدونه کوي چې دا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا سره د شوي تړون څخه سرغړونه ده.
مهم خبرونه مو اورید او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې ریاض ګل مساخل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو له دغه راپور را لګره.
نن هم د پاکستان مختلفو رسپانو مختلفو خبرونو ته په سرخې کې ځای ورکړی دی. د کې جنگ رسپانه د ولسمشر آصف علي زرداری د خلې لیکي چې د شریف رورولې د سټنا د اوسپنې اوخکلو چلیز ده دی. دا خبر هم دغه رنگ مشرق رسپانه هم په سرخې کې ورکړی دی. د انګریزي ژبې رسپانه اکسپرس ټریبون دا خبر داسې ورکوي چې ولسمشر په شریف رورولې زبانی حمله جاری ساتلې دي. ولې د انګریزي ژبې بل رسپانه دی نیوز د ولسمشر د خلې داسې وایي چې هغه ته پته ده چې نواز شریف خاندان به څنګه ختموي. د انګریزي جبې یو بل ورسپانه ډان په سرخه کې لیکي چې د سپریم کورټ په حکم وو کې سلور بيدرک کسان عدالت ته راوستي شو. د اردو جبو بازي ورسپانو د نواز شریف خبره په سرخه کې راغستي دي. د کې اکسپرس ورسپانه وایي چې د ناتو سپلای د پاره باید چې ډرون بریدونه ودرولي شي. ولې آج ورسپانه د نواز شریف د خلې وایي چې د حکومت کارکردګي د نش برابر ده. او د نور کله پشان کومنګ په اداريو نظر واچو نو نن د انګريزي جبې ورسپانه دی نیوز خپل اداریا د طالبانو پښتون لیکل دا وایي چې وړاندې ورځو کې په کراچي کې په یو پولیس افسر ځانوجون کی 14 د دې خبرې ثبوت ته چې طالبان اوس هم موجود دي او دوی هغه خلک پنهخه کوي چې د دوی خلاف جنگ کوي. اداري زیاتوي چې د دیناسور ختمول ک تر صحه د ګراندي خو ناممکن نه دي او د دې لپاره ضروری ده چې ټول ملک کې د معلوماتو او استخباراتو نظام مضبوط او فعال شي ځکه چې دا خلک اوس هم ټول ملک کې شتون لري او بعضي د مذهبي فسادو او بعضي په وجنو او نورو کاروایانو کې ککړ دي. اداري اخره کې وایي چې هر څوک د دې خلکو اکثر مشروالینی ولې شوی یا وجل شوی دا خو اوس هم دوی خپل عملیات جاری ساتي چې ورسره د خلکو په زړونو کې یره طرحه پرته وي خو د دې د ختمون لپاره د پوره طاقت سره موثره کاروي پکار ده. دغه شان جنگ رسپانه اداري وایي چې د پارلماني سلامتي کمیټې د غونډې وروسته میار زار ربانی خبريالانو سره خبرو کې وي چې د ملکی استحکام او سلامتي لړکه به هیڅ دباو نه قبلو او دا چې د مسلم لیگ نون د کمیټې بایکاټ ختمول یو ښه ګام دی. اداري زیاتوي چې دغه رنگ مولانا فضل الرحمن هم ویلي دي چې په هیڅ جوړ باندې ناټو د رصد لارو پرانستو اجازه نه ورکوي او خپل خبره به د پارلیمان دننه هم راپورته کوي. اداري وړاندې لیکي چې یقینا د نومبر 2011 پیخه دومره لوی وا چې پاکستان یې کله هم په چپ خلا نشي زغملې. خو افسوس دا دی چې د پاکستانی پوځیانو د وجلو وروسته امریکا په پاکستان الزام اچوي. اداري زیاتوي چې د تیر یو کال راسه د امریکای نه بعضې داسې غلطیانې شوې دي چې د اولس پزلونو کې د هغوی نه خفګان او کرکا پیدا شوې ده او د دې خبرې احساس پاکستان او امریکای دواړو سره دی. نو ځکه واشنگتن او اسلام آباد په دې خبرو غور کوي چې څنګه براتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. او مشرق ورسپانې خپلې ادارې کې لیکلي چې اسلام آباد کې د 1300 ورځو راسې قبایلي استادان د تنخواګانو نه ملاوېدو او نه مستقل کېدو په ضد احتجاج کوي. د استادانو وینا ده چې موجوده حکومت د یو شمیر کنټریکټ پراجکټونو ملازمین مستقل کړ خو فاټا کې د 14 کالو راسې ډیوټیانې تر سره کوونکې استادان یې مستقل نه کړ کوم چې د دوی سره زیاتې دي. ورسپانې لیکي چې یو طرف ته حکومت دا وایي چې موږ به د تعلیم او فنی تربیت په ذریعہ د ترهګرۍ مقابله کوو نو بل طرف ته حکومت د دې سکولونو حالت ښه کولو او استادانو لا مراعات ورکولو کې بالکل سنجیده نه دي او قبایلي سیمو کې د سکولونو حالت د ټولو په وړاندې دی. ورسپانې لیکي چې د استادانو د احتجاجي مظاهرې باوجود حکومت لخوا دوی ته توجه نه ورکول نه داسې ښکاري چې حکومت په قبایلي سیمو کې په عملي توګه څه بدلون راوستل نه غواړي بلکې دوی صرف ځانونه تر بیانونو هدا محدود کړي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورسپانې وال سټریټ جورنال لیکوال صد آنندومی لیکي په 2003 کال کې د ممبئی د بریدونو درې کال وروسته د پاکستان د ناقانونه ګرځول سوی تنظیم لشکر طیبه مشر حافظ سید داسې څلری چې پاړه باید څوک سرګردانه سي. په دې ترګربت کې 168 کسان وژل شوي وو. د دوشنبې په ورځ امریکا د حافظ سید په نیولو کې په شهادتونو کې د مرسته ورکوونکو لپاره $10 میلیون د انعام په توګه اعلان کړی وو. د لیکوال په وینا که څه هم واشنگټن دا فیصله ناوخته کړې خو بیا هم د هرکلی وړ ده. د په خبره د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن د برید په شان دغه تازه فیصله د خپل وګړو وژونکو ته د سزا ورکولو امریکایي هوډ ښکاره کوي. د ممبئی په بریدونو کې 6 امریکایان وژل شوي وو او لشکر طیبه په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو حمله هم زیاتې کړې دي. لیکوال امریکایي فیصلې ته د جنوبي ایشیا په تناظر کې ګوري او ورته د سنگ میل حیثیت ورکوي. د دې په وینا د هغو ترګرو ډلو چې نه یوازې د دې هیواد ګاونډیان غیر مستحکمه کوي بلکې نړۍ ته هم واشتي په مخنیوي کې د پاکستان د پاتې راتلو په اړه دا د واشنگټن د دې هیواد په حق له د برداشت د پیمانې د مخپل وړېدلو ښکارندوی کوي. لیکوال پر مخلکی چې پروفیسر سید پشکارا د انعام ایشودلو اعلان د امریکا وقار له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي په پنډي کې د حافظ سید د خبري کانفرنس حواله ورکوي چې امریکایي اعلان یې د خندا وړ او نامناسب وبللی. حافظ سید دا هم ویلي وو چې په غار کې نه بلکې دا دی د ټولو په مخ کې ناشتي. د وال سټریټ جورنال لیکوال سم آنندومی وای حافظ سید داسې ښکارا نافرمانی ځکه کوي چې دا شان نړۍ ته امریکایي فیصله غیر اهم ښکاره کړي. بلخو امریکایي مجلې فارن پالیسی د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه مقاله لیکلې ده. لیکوال کینډس رونډیاکس لیکي چې یو طرف ته له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه په واشنگټن کې اوس هم غوسه سته خو بلخوا په کابل کې بیا یو ژوره خاموشي خوره ده. د لیکوال په وینا له کله چې د ملا عمر په مشرۍ کې د کوټي شورا له امریکا سره د بې معنا خبرو اترو د ځنډولو اعلان کړی افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. د په وینا کچېری نړیواله ټولنه ش او پیل سوی ملاتړ ونه کړي نو بیا له یاغي ډلو سره د خبرو اترو د کامیابی موخه کمه ده. خو لیکوال د امید کرزی د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام لپاره د 340 میلیون ډالر غوښتنه د حکومت د نړیوالې ټولنې د زړه ګټلو په برخه کې یو چالاک ګام بولي. حکومت دا هیله ښودلې چې له دې سره دوی د لاندې کچې جنګیالي وسلو غرزولو ته تیار ولای سي. په دې اړه د مقالې لیکوال وایي چې د دې پروګرام د لارې ورکول شوی مالی ګټو څخه تر اوسه زیاتره د شمال غیر پښتنو جنګیالوی ګټه پورته کړې ده خو په جنوب کې د امریکا په مشرۍ د ترګرزیت کمپاین کې زیاته ګټه نه ده ترلاسه شوې.
عبدالحق کر راپور تصور د چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله. اوس یو راپور د نړیوال عالمی کانفرنس پاړه چې په پیښور کې دوام لري باز محمد عابد نور تفصیل راکړي.
دویم عالمی پښتو کنوینشن چې په خبر نشترحال کې د ادبی چمن ټل د سوري لاندې د اپریل په شپږمه نیټه پیل شوی وو نن هم دوام لري. دې درنې غونډې ته له خیبر پښتونخوا نه علاوه له کوټې کراچۍ قبایلي سیمو افغانستان او اروپا څخه په سلګونو تنه شاعران لیکوال او پوهان راغلي وو. د غونډې په لومړۍ ورځ بیلابیلو لیکوالو د پښتو ادب د ودې او پراختیا په لړ کې مقالې ولوستي او وړاندیزونه یې وکړل. د پښتو ژبې نقاد او لیکوال سلیم راز وایي چې د ژبې او ادب پرمختګ په امن پوری تړلې سو پوری چې د پښتنو په خاوره امن نوی قائم شوه په یو برخه کې هم پرمختګ ممکن نه دی.
دا ما چې په دې کې کوم نه یوازې دا نه چې موږ د جبې مسلې دا خو په دې کې چې کومه پکاره سو پوری په یو ملک کې امن نه نو اغه ملک چې کومه نجبه تر کې کول شي نه ثقافت کول شي نه تهذیب کول شي نو ځکه هغه لپاره رومبه شرط ده چې ته په علاقې کې کوم امن راواله او شاعر او ادیب خو چې د امن پیغمبر وي پکاره چې موږ رومبه دغه مسلو باندې خبرو.
خوسیرون کې لیکوال ابیب الله رپی به دغه سدرنی غونډې د پښتو ادب د پرمختګ بلار کې ثابت قدمی غنی.
دغه ناس کې پاس کې کولې شي چې هغه ستونزې چې په ژبه کې را پیدا شوې دي هغه د حل لپاره ولاره وسنجوي او بل اخره موږ په دې وټوانی وو چې بلاره بر پښتونخوا کې یو پښتو کره پښتو او معیاري پښتو دود کړو. د نمونې په توګه د باړګلې سیمینار په 1990 کال کې وشو په غو کې یو شمیر پریکړې شو چې هغه د دې باعث شوې چې ټول پښتانه په لیکوالۍ کې یوه لاره ونیسي لاروبار ترمنځ هغه توپیر چې موجود و هغه له منځه ووځي او ووڅ یی ګټه دا ده چې بلره په بره پښتونخوا کې چاپېدونکي کتابونه په یو لیک دود دی او د ټولو پښتنو لپاره یې لوستل اسانه دي.
شاعر او لیکوال رازق پیم هم دغه سی غونډې د وخت ضرورت وبللې.
پښتو ادبیاتو په حواله، د پښتون کلچر په حواله باندې، او د جرنالیزم په حواله باندې هغه دومره مهم کوشچنز دي او سوالونه دي چې د دې وخت ډیر بنیادی ضرورت دی چې پښتانه پر هغه باندې یو ځای سي، خبر وکړي، وای سنجوي او خپل ځان ته بیا لارې لیکي وټاکي. هغه د دې وخت ضرورت هم دی، نه صرف دا چې د پښتنو ضرورت دی، بلکې پښتانه د دې وخت په هغه سویه باندې ولاړ دي کنه چې ټوله دنیا هم له دوی متاثره کیږي او هم دوی اغیزه ځینې اخلي. خوشحالی خبره دا ده چې دا لارو بر پښتون کده کویټ دی، کده پیښور دی، کده کابل دی، دا ټول راغلي دي. دغه سوالونه او د دې په حواله باندې ځوابونه لزان سره راوړي. زما په خیال چې د دې اغیزه په ادبیاتو هم، په سیاست هم، په کلتور باندې هم.
دې غونډې ته د ګوتو پشمار خزینه هم ورغلي وي. د پوزیه په نوم یو میرمن وایي چې که په لوی غونډو کې په ګڼ شمیر کې پښتني ښځې ګډون وکړي، د پښتو ژبې او ادب پرمختګ به یقیني شي.
مین مسئلہ عمدہ دا کنا چې دې کې د زنانو شرکت ډیر زیات کم دی. تاسو ته پته ده چې ماشوم هر څه د مور غېږ نه زده کوي، چې دلته چې د زنانو شرکت به ډیر شي نو هغوی به دا هر څه خپل ماشومان به پوهوي. نو دغه شانتي زموږ د ادب به ډیر مخکې ترقی به وکړي، پښتو ژبه به ډیره ترقی به وکړي.
لیکوال او نقاد فیصل پاران بیا په ښوونځیو کې پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه سبق ورکول د ژبې او ادب پرمختګ ګڼي.
زما په خیال باندې دې کې د ټولو نه زیات مهم رول چې کم دی هغه د سکول د استادانو دی. په دې حواله باندې داسې کانفرنس کوونکي چې کم دي د ژبې په حواله سره، د کلچر په حواله سره چې کم پروګرامونه کوي، دلته داسې په کار دي چې د پرایمری استادانو یو لوی کنونشن دی راغواړي او هغه کې دی په دې باندې پوهی کی چې ماشومان له په پښتو ژبه کې خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي. زما په خیال دا به یو زیاته غوره خبره وي.
د پښتو نړیوال ادبی کانفرنس په پیښور کې روان دی. راپور مورده اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیز خبرونې چې پای کې تاسو ته د لوبو په اړه معلومات درکو. د خبرونه بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبو لونیز خبرونه سره ز بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شو روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ نه تر سره کې دوه پاړه د دې لوبي مینوال څوای.
د بنگلاديش ټیم چې کمزورې ټیم ورته ویل کیږي چې هغه پاکستان ته ناراض نو د دې څخه دا معلومه ده چې پاکستان کرکټ شې غلطه تباہی خواته روان دی.
د خبر ایجنسی په لنډی کوتل کې په لومړي ځل د ټیبل ټینس ټورنمنت تر سره شو.
ډیر خوشاله شوم چې فرست ټایم په لنډی کوتل کې ټورنمنت منعقد شو او ما وګټلو زه فرست چمپیون شوم.
په جلال آباد کې د امن په نامه د کرکټ شلاوریس ټورنمنت پایلو به تر رسیدلې.
دغه ټورنمنت پایلو به د دوشنبه پر ورځ د کونړ ولایت او د ننګرهار ولایت ترمنځ یو بجې به تر سره کیږي.
او د خبرونه په پای کې بووري چې د کوز ډیر لوبغاړي څه اړتیا لري.
د ټول نغړ مثلا چې کوم د بل په کلاریانو هغه د ګراوندونو نشټواله دي.
د دې هر څورې دوه تاله مشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې له هغه راځي د کرکټ نړیوالې لوبې نتر سر کیږي چې کله د 2009 کال د مارچ پر 3 نیټه په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډله وسلوال برید وسو. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي په دې لټه کې دي چې نړیوالې لوبډلې پر دې سلا کړی چې د ملک ته ورسي او هلته لوبي وکړي. د دې لړۍ وروستۍ هڅه د بنگلاديش لوبډلې ته بلنه وه کوم چې هغوی ونه منله. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په خپل اونیز ریپورت کې د کرکټ لامینوالو سره خبرې کړې دي. راځي چې ریپورت ته غوښو.
په بلوچستان کې اکثره ځوانان او د لوبو مینان لتیرو درو کلونو د نړیوالو سیالیو نه کېدلو په اړه پریشان معلومیږي. ځوانان فکر کوي لدرو کلونو د کرکټ میدانونه غیر آباد دي او حکومت یې کیسه خاص نه بولي. د کوټي یو اوسیدونکي او له کرکټ سره مینه لرونکي محمد اجمل په دغه اړه وایي.
اصل د پاکستان دا به وخت نه شي بدته بدی کې شتګردي روانه ده او بل کما غتیر ټیم باندې جامله وسو د سلنګ کې پټیم باندې دغه په واجب باندې ډیر اثر پرې وته په پاکستان پر ملک باندې.
زیاتره خلک په دا فکر دی چې کوازه د غرنګ و نو په پاکستان کې به د لوبو راتلونکي لتیارو سر مخامخ وي. عبد الله نومي کس په دغه اړه وایي،
دا حالات خو د پاکستان د کرکټ لپاره ډېر خطرناک دی او ډېر مایوسکونه دی. ولې چې د بنگلاديش ټیم چې کمزوري ټیم ورته ویل کیږي چې هغه پاکستان ته نه راځي، نو د دې څخه دا معلومه ده چې پاکستان کرکټ شي هغه تباهي خواته روان دی.
په پښین کې ټول بلوچستان فیض الله آغا فوټبال ټورنمنت په لړ کې د خیبر افغان چمن او بلوچستان یونایټیډ کوټي ترمنځ یو لوبه وسوه. د لوبې تر پایه دواړو لوبډلو په یو یو ګول کولو مقابله برابره ساتلې. وروسته د پینلټي پر بنسټ د لوبې پریکړه وسوه، کوم چې خیبر افغان د دوو په مقابل کې په درې ګوله وګټله. په پښین کې ټول پښین او کوټه شیر محمد ترین کرکټ ټورنمنت په لړ کې د اتحاد کلب او مسلم کاونټي لمړان ترمنځ یو لوبه وسوه. اتحاد کلب په پچا یا ټاس ګټلو لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سوو 14 اورو کې 115 رنز جوړ کړل. په ځواب کې د مسلم کاونټي ټوله لوبډله پر 100 رنز وسوځېده. دغه رنګه اتحاد کلب لوبه په 15 رنز پر خپل نامه کا. په طالبندین کې ټول بلوچستان جشن چاغي فوټبال ټورنمنت په لړ کې غلام محمد بلوس کلب او سوپر بلوس کلب لوبه په میاس کې د وښخړې شکار سو. د سیمې د پولیسو په وینا لوبه روانه و چې د غلام محمد کلب د لوبغاړو او نندارچانو ترمنځ پر څه خبره جګړه او نشته رامنځته سو. پولیس یاتوي په میدان کې د ډنډو لغتو او کاڼو آزادانه استعمال وسو چې په نتیجه کې د غلام محمد بلوس کلب لوبډلې شپږ لوبغاړي سخت ټپي سو. ټپي لوبغاړي لومړی د طالبندین سیمایز روغتون ته او وروسته کراچۍ ته د درملنې لپاره یوړل سو. د بلوچستان د لوبو مسرانو او تنظیمونو د پیشې غندنه کړې او دا یې پر لوبو یو گزار بللی. او د بلوچستان سپورټس بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د 14 کالو نکم هلکانو د لامبو وهلو یا سویمینګ ازموینې د رواني میاشتې اپریل پر 10 نیټې ترسره کیږي. هغه لوبغاړي چې په ازموینو کې برخه اخیستل غواړي پر یاد سوي نیټه په علمدار روډ کې مشهدي سویمینګ پول ته دی ورسي.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل وو چې تاسو ته د لوبو پاړه او نیز ریپورت وړاندې کوو. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل په ډیگری کالج کې د ټول خیبر په کچا په لومړي ځل د ټیبل ټینس لوبې ټورنمنت ترسره سو او ځای لوبغاړو پکې ګډون وکړ. دا چې دا لوبې د چا او چا ترمنځ وي او چا وګټلې او د لوبغاړو احساسات وو، راځي چې په دې اړه د ریپورت وورو.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سرکاري ډیگری کالج کې د غونډې ایجنسی په کچه باندې د ټیبل ټینس لوبې ټورنمنټ سر ته ورسېد. د خیبر سپورټس کلب په وینا په دې ټورنمنټ کې د شلو نه زیاتو ځایي او قومي کچ لوبغاړو برخه واخیسته او د دغه ټورنمنټ فاینل لوبه پخوانی قومي چمپیون احمد شاه او سجاد ترمنځ ولوبېده او احمد شاه په 3-0 سیټونو سره وګټلا او د فاینل لوبې جام یې ترلاسه کړو. په ټورنمنټ کې برخه اخیستو لوبغاړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
احمد شاه زمانم ډېر خو فیلینګز دی او ډېر خوشاله شوم چې فرست ټایم په لنډی کوتل کې ټورنمنټ منعقد شو. ما وګټل او زه فرست چمپیون شوم، دا ډېر خوشاله خبره ده. او زه سجاتم ډېر هم ډېر ښه کوالټي پلیئر دی او فاتې طرف ډېر ښه جنګیږي، هغه هم ډېر ښه پلیئر و. لږ ټف ټایم یې راکو خو بیا هم ما
زمان نوم عبدالرحمن شنواری دی. مونږ نن انشاءالله د دې نه ډېره زبردست خوند او مزه اخیستې ده. کله چې زما سمیشونه والی نو ماته تماشایی ډېر داد راکړی او دغسې هر پلیئر ته چې کوم دی هغه ته ډېر زبردست داد ورکړی.
زما نوم حضرت بلال دی. دو ټورنمنټ ما ډېر خوند وښته ځکه چې زموږ کې لږ څومره ګبراهټ و، دا لږ بورنس را کې راغی که نه، او نور ډېر زیاته مزه یې وکړه ځکه چې نوي نوي کھلاڑیان او خلکو مخکې موږ میشونه وکړه ځکه ټورنمنټ ډېر زیات خوند وکړه که نه.
د ټیبل ټینس لوبې د ټورنمنټ د فاینل لوبې په محل لنډی کوتل نائب پولیټیکل تحصیلدار ساز محمد په خپل وینا کې وویل،
او د دې د کلاډانو د ډیسپلن او دغه چې ماوري ډېر زیات متاثره شوم او ان شاء الله دې کې به څومره چې زمونږ په پارټي او څومره زمونږ نه کېدې شي مونږ به دا کوشش کوو چې دا قسم ایونټس مونږ په انکرج کوو په مخکې بوزو.
د دغه فاینل لوبې په اخر کې د لنډی کوتل نائب پولیټیکل تحصیلدار کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل.
په خبر ایجنسی کې د ټیبل ټینس د ترسره سو لوبو په اړه مو ریپورت اوریده. اوس به ولاړ سو جلال آباد ته او هلته د افغانستان د ختیځ ولایتونو د کرکټ د منتخب لوبډلو ترمنځ د امن په نامه شل اوریز ټورنمنټ نور سر ته رسیدلی خو د پای لوبه پاتې ده. د جلال آباد د کرکټ له مسؤل طیب اخونزاده څخه مې وپوښتل چې دا لوبې کله پیل شوې وې او څو لوبډلو پکې ګډون کړی و. نو هغه وویل،
نغه تورنمنت په خطي ژوند کې چې بوت په چوکاټ کې د ننګرهار ولایت د کرکټ په همکارۍ سره په څلورم د اپریل باندې پیل شو چې د ملت کې اته کلبونو برخه اخیستو. کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، شرق انرژي ټیم، د کاروان ټیم، خیبر ټیم او د اسپیګل اکاډمي امتیاز یا ټیمونو په برخه اخیستو. دغه تورنمنت په ناکاوټ سیستم ترسره کیږي. ننګرهار په خپل اول لوبه کې د کاروان ټیم ته ماتې ورکړه او د کنړ ټیم خیبر ټیم ته ماتې ورکړه او د شرق ټیم د اسپیګل ټیم ته ماتې ورکړه او د لغمان ټیم ټیم ته ماتې ورکړه. په یو کول کې د څلور لوګانو چې زما پایلو به څنګه را پیدا شي پرون دالو به ترسره شو. د ننګرهار ټیم وکولای شو چې د لغمان ټیم ته په سیمی فائنل کې ماتې ورکړي او فائنل ته لاره پیدا کړي او په دویم لوبه کې دویم سیمی فائنل کې د کنړ ټیم د شرق ټیم ته ماتې ورکړي چې دواړه هغه هم د کنړ ټیم فائنل ته لاره پیدا کړي.
که دا راته وایي چې په دې لوبو کې د بیټینګ په برخه کې کوم لوبغاړی ډېر ځلیدلی دی چې ډېرې منډې کړې وي؟
د بیټینګ په شعبه کې د فینالو ټیم لخوا سیفور خان ډېر ښه لوبه کړې. د ننګرهار د ټیم لخوا نسیم خطاب د نیګار د منتخب ټیم کې ستان دا هغه تر څنګ چې ګولا ترکه چې د نیګار د ټیم لوبغاړ دا او د کنړ په ټیم کې خان محمد هم ډېر ښه لوبه ترسره کړه. په څو سن د شرق ټیم کې د شرق انرژي کوم ټیم چې دا غل خورا رمای زاوې چې شاپور زدران ورور د افغانستان ټیم کې لوبه کوي هغه هم ډېر ښه پرفارمنس ورکړ. د لغمان ټیم څخه فهیم دا غوي تکل لوبغاړ د شمشاد به خطر کړی ورکړ. دا هغه لوبغاړ دی بسران چې د تورنمنت څو سپورې خکر کړی ترسره کړم
او د بالینګ په برخه کې ک غوړیدوم ته واست چې کم کم لوبغاړي ډیر ځلې دلی دي.
د بالینګ کې د تورنمنت څو سپورې دوه نه ټکه ترسره شوې دي. زمیر خان د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړ دا هغه هم په دغه تورنمنت کې دی یو ټکه ترسره کړه او د کنړ له خوانه سیفور خان چې هغه په دې تورنمنت څو سپورې وو وکټ هغه سړي او د کنړ ګول بازار حنین چې که په شرط په خلاف په ټیم کې لوبه کې هغه ټکی کو څلور وکړي ته سره کړي. نیرار ټیم کې نجیب الله ترکه باسم شاه عبدالرنګ او فرید ملګری دې تر اوسه پر ډیر ځله تاسو باندې سره کړي.
پایلو بابا کله کیږي او د کوم لوبډلو ترمنځ ده
مو فو لکه دا و چې دا شرکت نه دی چې تورنمنت موږ جوړ منتج کړل موږ په هیواد کې خپل مشکل ته تجارت څخه لکه چې همیشه لپاره دغه څه تورنمنتونه سپانسر کې تر څو زموږ خاغه لوبغاړي چې زموږ نه خروسه پاتې دي هغه سم په ګوتې شي او ان شاء الله د دغه تورنمنت پایلو به د دوشنبه پر ورځ د کنړ ولایت او د ننګرهار ولایت ترمنځ د دوشنبه پر ورځ یو بجې به ترسره کیږي.
او تاسو څه تمه لرئ چې لیدلته به څومره خلک راسي؟
یاره تقریبا نن خو چې موږ کوم د اکاډمي کې لوبه کوو زموږ یو اکاډمي د فرزاد مراد په باغ کې دا سبب پنځه کال کې د اکاډمي موږ جوړ کړه نو کوم دومره کې چې شي ویلې هغه میچونه چې د څه اندازه او د تر 5000 نه زیات تم څنګه راغلو بالکل دا د کې محسوس ده چې نو دا ودرېدو چې دا سټډیم هم د اکاډمي څخه نو ګنجائش لري چې تم څنګه د دې تل تر شي په چودريږي خو بیا هم موږ د دې کو څه ډیر زیات مننه کوو چې په خوځ جوش او خروش راځي او د خپل لوبغاړي ستاسو تشریف کوي.
د جلال آباد د کرکټ مسول طیب اخونزاده و چې تاسو ته هلته د امن په نامه د ترسره سو شل اوریزو کرکټ لوبو پاړه حال وړاندې کاو. اوس به د خبرونه په پای کې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر د لوبو او لوبغاړو پاړه ل یو ځای خبريال محمد اسرار سره مرکه ووري. ل محمد اسرار څخه می د مرکه په پایل کې پوښتل چې د کوز دیر خلک ل کوم لوبو سره زیاتمنه لري. نو هغه وویل
په کوز دیر کې په موجوده وخت کې کوم زیاته ټول نه زیاته کوم لږ کیږي نو هغه کرکټ ته هغه په خولونو کې یا کلی کې کوم ځای هم وګاري نو هلته دغه لږ هم کیږي د ډیر لږ ټورنمنټونو چې کوم دی لږ کم چې د ډیر کلو ټیمان راغونډي او هغه دغه هم زیاتره کیږي او په دویم نمبر پر سره ټول نه زیاته لږ چې کوم نه هغه والیبال کیږي او دغه شان چې نور بیا وړې وړې لږ چې دغه نه هاکی یا فوټبال او دا کیږي او ډیر په کوم ځایونو کې کیږي او د دې سره سره بیا زموږ کلیوالې چې کومې لوبې دي نو هغه هم په بانډو کې یا چې کوم غرۍ دي سیمې د چالته کې بېخي داسې ځای هم نشته چې څلور کسان پکې یو ځای شي نو هلته بیا هغه وړې وړې کلیوالې لوبې چې کومې دي هغه هم کېږي.
د کرکټ او والیبال لپاره د سانتیاو په اړه راته وایي چې څه سانتیاو لري دوی دلته میدانونه لري د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي او کنه؟
د والیبال د پاره د کندن د چې کوم لږی کیږي هغه هم زیاتره چې موږ دلته څومره ګرځېدلې نو په یو کلي کې په یو سیمه کې د تحصیل په سطح یا د ضلع په سطح داسې ګراوند د سرکار په طرف نه د حکومت په طرف نه هیڅ چاته هم نه دی ورکړی شوی چې هغې پکې دغه لبه سر په ورسوي. هم تکه شانته د کرکټ په حواله هم په دې ضلع کې
دغه حال د زکه دلته سرکاري توګه باندې تیمرګره د دې دلی هډ کوارټر د دلی صدر مقام دی او په هغه کې هم تر اوسه پورې حکومت د ډېرو دعوو باوجود چې دلته څومره وزیران دي سنیټران دي امنیګان دي ایم پی اګان دي هغې د ډېرو زیاتو دعوو اعلانونو باوجود چې کوم دی نو په تیمرګره کې هغه دلی صدر مقام دی هلته هم ګراؤنډ سرکاري توګه باندې ګراؤنډ ورکولو کې تر اوسه پورې ناکام دي نو دغه شانتي حالات بیا د لاندې سطح باندې د کلو پورې راځي چې د دې لږو په سرکاري توګه باندې هیڅ چاته تر اوسه پورې ګراؤنډ نه دی ورکړی شوی.
د کرکټ او د والیبال څومره لوبډلې دي چې ټورنمنټ کېږي څومره لوبډلې پکې برخه اخلي؟
اوس هم د ضلع په سطح باندې یو ټورنمنټ په تیمرګره کې روان دی خو هغه هم د ګریډ سټیشن چې کوم د بجلی د محکمې ګریډ سټیشن دی د هغې سره یو خالی ځمکه ده هغه د بجلی والا ده په هغه ګراؤنډ باندې چې کوم دی روان دی او په هغې کې تقریبا داسې شپاسو اولسو پورې ټیمان چې دی نو دا پکې شرکت کوي او دغه ټیمان چې دي نو دا ټورنمنټ یا شل ورځې یا دا روان دي ځکه چې هر ټیم چې کوم دی نو هغه د بل سره مقابله کوي خو په دې کې دا چې کوم ورزونه وي چې بالونه ورولي نو دغه بیا د هغې تعداد چې څنګه د بین الاقوامي په بین الملل کې کوم قانون دی چې یاره 50 ورزونه به کېږي نو دلته بیا د هغې دغه چې کوم دی نو هغه شلي یا پنځلس وي همدغه شان ته په دغه ش وخت باندې بیا د ټولې ضلع نه ښه تکړه تکړه او پاخه پاخه ټیمان چې کوم دی د هلکانو هغه په دغه شان ټورنمنټونو کې حصه اخلي همدغه رنګه د والیبال چې هغه اووه کلیان لري او دغه نټ او بیا دغه دغه قسم ټورنمنټونه چې کېږي نو په دې کې بیا دا د کلو په سطح باندې کېږي نو د شپږ او اتو ټیمانو شرکت نه والا تر د شلو پورې په دې کې چې کوم دی ملکه ټیمان شرکت کوي او د والیبال دا لبه چې کومه ده نو دا هم دلته ډېره زیاته مشهوره ده او عام خلک سپینګیري بوډاګان ځکه چې کرکټ خو په دې وطن کې ډېر وروستو خلکو وپېژندو چې کله ټي وي ګان راغلل او بیا بین الاقوامي سطح باندې د میچونه چې کوم دی اوس بیا ښه کېیان راغلل او هغه خلکو خوښ کړل نو زیاتره د سکول ماشومان چې کوم دی هغه دغه طرف ته لاړل نور چې کوم دلته عام زمونږ اولس دی هغه چې انپړه خلک دی چې هغې د لږو شوق لري نو هغې دغه والیبال طرف ته ډېره زیاته توجه ورکوي او والیبال بیا په عامو کلو کې چې کوم دی نو هغه ډېر عام کېږي او که داسې کلي هم شته چې هلته کې یو یو کلي کې په یو ټیم باندې د مازدیګرې په دې وخت کې درې درې ځایه چې کوم دی نو دغه لبه کېږي.
اسرار صاحب کرکټ او والیبال کې لکوز در څخه داسې لوبغاړی کله راوتلی دی چې هغه د پاکستان پر ساته بازی کړی وي یا له پاکستانه بهر تللی وي؟ چیرته
بهر او د والیبال په دغه کې نه دی تللی او د سوبې په سطح باندې چې کوم ټورنمنټونه شوي دي نو په هغې کې د کوز در نه درې څلور داسې لوبغاړي چې هغې کې احمد شاه او نور داسې خانمور نومونه دي چې هغې چې کوم دی نو د سوبې ټیم ته تللي دي ټیم ته سرپرستي د سرکار د طرف نه په هغې انداز نه دا د دې وجنا د کلیانو چې کوم صلاحیتونه دي نو د هغې پته هغې ته نه لګي ځکه چې دغه سلیکشن کې دی نو دا په پېښور کې کېږي یا مطلب دا چې په هزاره کې په انتخابات کې دغه ټیمان جی هلته کې لګېږي یا په جی آی خان کې لګېږي نو دلته چونکې د سرکار په سطح باندې هغه شان کې سرپرستي نشته د هغې په سر ناست نشته د دې وجنه که دغه ٹیلنٹ دلته موجود هم نه چې یو کلیاري د دې چې کومه اوچت شي هغه د پاکستان په سطح باندې ولدېږي یا بهر دنیا ته لاړ شي خو هغه به بیا هیڅوک د هغه د هغه پہچان به څوک کوي هر خلک نشته د هغې نه پہچان ورکړي.
په کوز دیر کې چې کومې هغه پخوانۍ لوبې وې ځای لوبې وې هغه اوس هم کېږي که نه ځای دی اوسنیو کرکټ او والیبال او نور لوبو نیولی؟
نه داسې ده چې هغه ماشومان چې کوم دي هغه چې کوم په کلو کې بیا د کلو کورونو مخې ته ډاګونه وي نو هغه لبې هغه اوس هم تاسو ګورئ به چې په خصوصي توګه باندې چې کومې ماشومان دي زمونږ جنکۍ چې هغه ګواټا به یو خاص لبه وه هغه اوس هم په کوټو باندې کېږي او پته چې کوم دی د ماشومانو د هغه د موسم دی کول هغه هم ځای په ځای کېږي او یخنۍ په موسم کې خو لبې بیا زیاتره دلته ځکه نه کېږي چې ساړه دومره زیات دي چې خلک ډېر د وخت چې کوم دی خپلو کورونو ته ننوځي خو په ګرمۍ کې هغه روایتي لبې ځای په ځای خصوصي توګه په غرونو کې او په بانډو کې او په کلیوال ژوند کې چې کوم دی نو د هغې رنګ اوس هم موجود دی او هغه کېږي خو د دغې د نه ختمولو لپاره چې کوم دی نو هغه کوششونه غواړي چې ډېره هم سرکاري سرپرستي ورکړی شي او هغې له ښه رنګ ورکړی شي.
او د کوز دیر د ټولو لوبغاړو که هغه د هرې لوبې دي ستاسو په نظر تر ټولو لوی ضرورت د څه دی هغوی ته؟
د ټولو نه لوی ضرورت چې کوم دی نو ګراؤنډ چې هغه دلته یو ځکه هم داسې مستری کپل کبل تر تحصیل تاسو ته باندې هم ګراوند جوړ چې هغه د کرکټ ګراوند ولې نه او چې هغه کې کرکټ کیږي نو غالب به پکې هغه خلک چې هغه کرکټ نه کوي بل نه پکې نه هغه هم کولی شي او هغې ته به یو یو ماحول چې کوم دن هغه به ورته ورکړی شي د ټول نه غټه مسله چې کومه ده دلته د کلاریانو هغه د ګراوندونو نشتوالی دی.
د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې ځای خبریال محمد اسرار وو چې د دې سیمې د لوبو او د لوبغاړو د ستونزو او غوښتنو په اړه یې راسره خبرې کولې. له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه